ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. ساعت 10 بجې شوې. د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د خبرونې ډیره برخه مو د موسیقي پروګرام ته ځانګړې ده. خو په پیل کې څو راپورونه لرو او تر هر څه وړاندې د دې ساعت خبرونه. نیویارک ټایمز ورسپانه وایي د روسي استخباراتو تیر کال طالبانو ته پیسې ورکړي چې امریکایي پوځیان ووژني. په کابل کې نن سهار په یو چاودنه کې 2 تنه ووژل شول او پاکستان د هوایي شرکتونو 202 اتیا پیلوټان د اسنادو د جعلي توپ په خاطر له دندو لرې کړي دي. د خبرونو تفصیل. نیویارک ټایمز امریکایي ورسپانه وایي د روسیې یوې استخباراتي ډلې تیر کال طالبانو ته د دې لپاره چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو پوځیان ووژني د انعام په توګه پیسې ورکړي. ورسپانه وایي د امریکا استخباراتي مامورینو ورته ویلي چې له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره په دې اړه معلومات شریک شول او په مقابل کې د نویو بندیزونو او ډیپلوماټیکو اقداماتو په ګډون یو لړ ممکن ځواب وویل شو. د نیویارک ټایمز راپور پر اساس استخباراتي چارواکي باور لري چې طالبانو د انعام یو اندازه پیسې ورسته لدې ترلاسه کړې چې د نړیوالو ځواکونو پر ضد بریالي بریدونه وکړل. خو دا څرګندنه ده چې په هغو شلو تنو امریکایي سرتیرو کې چې تیر کال په افغانستان کې ووژل شول د کوم یو وژل کېده د روسیې له عملیاتو سره تړاو لري او کنه. د متحدو ایالاتونو د ملي امنیت شورا په دې اړه پر استخباراتي معلوماتو په مارچ میاشت کې په سپین ماڼۍ کې خبرې وکړې. خو د ټرمپ حکومت په دې باب تر تیرې اونۍ پورې خپلو متحدانو ته څه نه وویلي. په کابل ښار کې نن سهار په یو چاودنه کې 2 تنه ووژل شول. د کابل د امنیت قمندانۍ ویندوی فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل د سهار په 15 کمې 8 بجې د پولي چرخي په سیمه کې په یو کورولا موټر کې د مقناطیسي بم چاودنه وشو چې په نتیجه کې یو ښځه او یو نارینه ووژل شول. د وژل شویو کسانو د هویت په اړه څه نه دی ویل شوی. د دې پیښې د انګیزې په باب هم چارواکو څه نه دی ویلي. د خوست په دومنده ولسوالۍ کې پر یو کور د هوان د مرمۍ د لګېدو له کبله څلور کوچنیان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د خوست والی ویندوی طالب منګل ازادي راډیو ته وویل په وژل شویو ماشومانو کې یوه نجلۍ او درې هلکان دي.
په دې پیښه کې څلور ملکي وګړي شهیدان او درې نور ژوبل دي. په شهیدانو کې یوه جنۍ او درې هلکان او ټپیانو کې دوه جنۍ او یو هلک شامل دي.
د خوست امنیت قمندانۍ ویندوی عادل حیدر ازادي راډیو ته وویل د وسلوالو مخالفانو د هوان مرمۍ د ملکی خلکو پر کور د جمعې په مسپخین ولګېده. وسلوالو طالبانو تر اوسه پوری په دې اړه څه نه دی ویلي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي تېر شپه د نړیوالو ځواکونو په برید کې د دې ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې لږ تر لږه 15 وسلوال طالبان ووژل شول. د کندهار امنیت قمندانۍ نن وویل تېر شپه وسلوالو طالبانو د ارغنداب ولسوالۍ په سیاسنګ دره کې غوښتل چې پر امنیتي ځواکونو حمله وکړي چې د نړیوالو ځواکونو له لوري پرې هوایي بریدونه وشول. د کندهار د امنیت قمندانۍ د خبر پاڼې له مخې په دې بریدونو کې 15 طالبان وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي. نړیوالو ځواکونو او د خراس طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کابل د احمد شاه بابا مینه په یو مارکیټ کې د اور لګیدو په نتیجه کې 15 دوکانونه یو مخ سوځیدل دي. د کابل د امنیت قمندانۍ مسؤلان وایي اور تیر شپه ماسخوتن شاوخوا 8 بجې د سلیم کاروان بلاکونو ته نږدې په مارکیټ کې ولګید. د کابل د امنیت قمندانۍ ویندوی فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل د اطفایي عمله له پیښې وروسته ساحې ته ورسېده او اور یې مړ کړ. د نوموړي په وینا اور د برېښنا د شارتۍ له کبله بل شو. په دې پیښه کې څوک ژوبل شوي نه دي خو خلکو ته ډېر مالي تاوان اوښتی دی. د خبرونه له ازادي راډیو اورې. پاکستانی چارواکو د هوایي شرکتونو 202 اتیا تنه پیلوټان د الوتکو له چلولو منع کړل. پاکستانی چارواکو دا پریکړه په دغه هیواد کې د پی آی ای هوای شرکت د یوې الوتکې له لوېدو وروسته په دې خاطر وکړه چې ممکن د پیلوټانو اسناد جعلي وي. د پاکستان د هوای چلند وزیر غلام سرور خان پرون جمعه وویل له پیلوټانو تحقیقات روان دي او د هوایي ملکي چلند ادارې له 15 جګپړو مامورینو چې په درغلیو کې د لاس لرلو په تور له دندو ګوښه کړی شوي دي پوښتنې ګرویژنې کوي. په هغو پیلوټانو کې چې شک کېږي اسناد به جعلي وي، 141 تنه د پاکستان په دولتي هوای شرکت یا پی آی ای پورې اړه لري. د هوای شرکت ټول ټال 450 پیلوټان لري. د پنجشنبې په ورځ پی آی ای وویل 150 پیلوټان یې په دې خاطر چې د پیلوټۍ اسناد جعلي وو له کاره منع کړي او قراردادونه یې ورسره فسخه کړي دي. د سکاتلند پولیسو د جمعې په ورځ هغه مشکوک کس وبښته په ګلاسکو کې د پناه غوښتونکو په یو هوټل کې د چاړې په حمله شپږ کسان ټپیان کړي وو. په ټپیانو کې یو پولیس هم شامل دی. د سکاتلند پولیسو په وینا د پېښه تروریستي نه ګڼي او له خلکو یې غوښتي چې د دې حملې د دلیل په اړه دي له انګیرنو ډډه وکړي. 15 ټپیان روغتون ته بیول شوي دي. د امریکا په الینوی ایالت کې 2 تنه په دزو وبښل شول او یو هم ټپی شو. د پولیسو په وینا د جمعې په ورځ د الینوی ایالت په مرکزی برخه کې په یو ګودام کې یو کارکونکي پر خپل همکارانو دزې وکړې. د سپرینګفیلد شار د پولیسو مشر کینی وینسلو وویل چې د دوو کارکونکو مړی پولیسو د ودانۍ د پلټنې په محل وموندل. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د فرانسوي سیال ایمانوئل ماکرون ژمنه کړې چې د نړیوال بحران د مخنیوي لپاره به همکاري لا زیاته کړي. پوتین پرون جمعه وویل چې له ماکرون سره د اوکراین د بحران، سوریې او لیبیا په شمول د بالکان په سیمه کې د کړکیچ پر موضوعاتو خبرې وکړې. د په وینا په خبرو کې وویل شول چې د ګډ تهدید په وړاندې لکه د کورونا وایرس وبا، نړیوال تروریزم او اقلیمی بدلون باید ګډې هڅې وشي. ماکرون وویل چې په سیمه کې له بحران تجربه ترلاسه شوې چې په ټوله سیمه کې له لیزبون نیولې تر ولادی ویستوک پورې باید د همکارۍ او سولې لپاره پراخه فضا رامنځته شي. زموشخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار لوو د ماشام تر او بجو په منځري چپه 12:15 نیو او په یوشمیر شارونو کې په اف ام 100.5 چپه اوري. زموش خبرونه هم درس د انټرنیټ لاري اوریدای شي. د آزادی رادیو د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. د افغانستان د حکومت یو سرچینه وایي د هغو شاوخوا 400 طالب بندیانو د خلاصون په اړه به نن یا سبا پریکړه وشي چې خطرناک ګڼل کیږي او لوی دوسیې لري. له دې سره هیلې زیاتې شوې چې د افغانستان د سولې په اړه بین الافغاني خبرې د جولای د میاشتې په نیمایي کې پیل شي. اختلاف د یو شمېر طالب بندیانو پر سر دی چې د افغانستان حکومت وایي چې په لویو جرمونو کې لاس لري او لوی ساساوی ورته ټاکل شوی دی. د دې موضوع تفصیل ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
افغان حکومت شای 400 نور طالب زندانیان خوشی کړي. دا خبره د حکومت یوې سرچینې د جمعې په ماښام د جون په 16 نیټه ازادي رادیو ته د نوم نخبرولو په شرط وکړه. حکومت وایي چې په زندانونو کې په پاتې بندیانو کې هغه کسان شامل دي چې په لویو جرمونو محکوم شوي دي. پر دوی په ورستوی کلونو کې په پراخو حملو کې د لاس لرلو او په نتیجه کې د ګڼو ملکیانو د وژل کېدو تور دی. د دې ترڅنګ شاوخوا 3 اونۍ مخکې د عدلي او قضایي ارګانونو یوې باخبره سرچینې ازادي رادیو ته د سلو طالب زندانیانو یو فهرست سپارلی و چې په وینا یې په دې نوملړ کې یو اتیا داسې کسان دي چې د طالبانو د ډلې غړیتوب نه لري او په جنایي جرمونو محکوم شوي دي. د سرچینې په وینا له 25 تنه په قتل، 33 په قاچاق او یا هم د نشئی موادو په خرڅلاو، 8 تنه په اختطاف او پاتې په جنسي تیری برمتنیولو او لدندې په ناوړه ګټې په تور مجرم پیژندل سوي دي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین ازادي رادیو ته ویل چې په دې نوملړ کې یاد سوي کسان د طالبانو د ډلې غړي دي. د امریکا پر ټینګار سربیره بین الافغانی خبرې چې ټاکل سوی و د مارچ په 10 نیټه پیل سوی وای، تر اوسه ځنډیدلې. خو د جمعې په ماښام د جون په 16 نیټه یوې حکومتي سرچینې د نوم نخبرولو په شرط ازادي رادیو ته ویل چې که د زندانیانو پر موضوع اختلافات پای ته ورسیږي د دواړو لورو ترمنځ به په جولای میاشت کې مذاکرات پیل سي. یادې سرچینې زیاته کړه له دې کبله چې په پاته زندانیانو کې یو شمیر په جنایي جرمونو محکوم سوي، حکومت د بندیانو خوش کولو ته زړه نازړه دی، خو سرچینې وویل چې د شنبې یا یکشنبې په ورځ به پریکړه وسي چې کوم بندیان راخوشي سي او کوم نه، او که راخوشي کېږي ښایي په لومړي قدم کې شاوخوا 400 زندانیان راخوشي سي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د جمعې په ماښام د جون په 26مه نیټه ازادي راډیو ته وویل چې د بین الافغاني خبرو د پیل په اړه د حکومت او طالبانو ترمنځ اختلافات د یو 200 طالب زندانیانو پر سر دی چې د په وینا د دې ډلې غړي دي، خو حکومت ورباندې ناسمې جنایي دوسیې جوړې کړې دي. رویټرز خبری اژانس طالبانو ته د یوې نږدې سرچینې له قوله راپور ورکړی چې که په حکومتي زندانونو کې 200-300 طالبان پاته هم سي، ښایي دا د خبرو پر وړاندې خنډ جوړ نه کړي. په دې اړه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر لویان سهیل شاهین څخه د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې هغه وویل چې په کابل کې د طالبانو تخنیکي ټیم پر دې موضوع کار کوي. پاکستان چې له طالبانو سره په مذاکراتو کې یو سیمه ییز رول لرونکی هیواد دی، وایي تمه لري چې ژر تر ژره به بین الافغاني خبرې پیل سي. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي رویټرز خبري اژانس ته د پنجشنبې په ورځ د جون په 15مه نیټه ویلي چې هر خنډ ته جلا پام سوی او تمه کیږي چې خبرې ژر پیل سي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري میاشتې د موافقې له مخې د بین الافغاني خبرو تر پیل مخکې به افغان حکومت 15000 طالب زندانیان او طالبان به د افغان حکومت زر بندیان خوشی کوي. افغان حکومت وایي تر اوسه یې له خپلو زندانونو د طالبانو 3995 بندیان را خوشی کړي دي، او د طالبانو په وینا دوی تر اوسه له خپلو زندانونو 6015 بندیان را خوشی کړي دي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
هیله ده چه نن روز هم دا خبرونه واوره. اوس په هم ناجه ساپی در تووی چه د کابل ورځپاڼو نن چلی کلی.
هشت صبح ورځپاڼې خپل سر مقاله د سولې مسلې ته ځانګړې کړې ده. ورځپاڼه لیکي اسلام آباد ظاهرا هیله مند دی چې د دوی تر ملاتړ لاندې د افغانستان په راتلونکي سیاست کې مهم رول ولري. سرمقاله کې راغلي یو څه چې پاکستان ترې ویره لري هغه د هند نفوس دی، او دا هیواد نه غواړي چې په افغانستان کې د سولې په ټینګښت سره هند د افغانستان په حکومت تاثیر ولري. سرمقاله لیکونکي اندېښنه ښودلې چې په افغانستان کې د هند او پاکستان نیابتي جګړه به د سولې پروسې ته زیان ورسوي. اصلاح ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته اشاره کړې. په سرمقاله کې راغلي د تاوتریخوالي زیاتېدو د سولې هیلې مړاوې کړې دي. اصلاح لیکي په دې وروستیو کې طالبانو خپلو حملو ته زور ورکړی چې د خلکو اندېښنې راپارولې دي. د سرمقاله لیکونکي په باور په دغو حملو سره د خلکو ذهنیت بدل شوی، دوی فکر کوي چې طالبان به حملې ونه دروي او په همدې ډول به د سولې په تړاو د خلکو هیلې په مړاوي کېدو وي. د سرمقاله په پای کې راځي افغان حکومت او خلک د دې ډلې له لوري د تاوتریخوالي کمیدو او اوربند ته انتظار کوي، او حکومت هم تر اوسه د طالبانو 3600 بندیان خوشي کړي او د دې هیله لري چې طالبان اوربند ته غاړه کېږدي. ویسا ورځپاڼې بیا خپله سرمقاله کې پوښتنه مطرح کړې چې آیا جګړه به کمه شي. وړاندې د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو بنسټونو سرویګانو ته اشاره شوې چې راغلي د ملي وحدت حکومت له جوړېدو سره د پوځي او ملکي افغانانو مرګ ژوبله څو چنده زیاته شوې، او ماشومان د دغې کرغېړنې جګړې تر ټولو بدمرغه قربانیان بلل شوي.
سندرو میلمانه د ازادي رادیو د موسیقۍ خبرونه.